د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را له غیر اهل کار وسپاره سونو بیا خو یقین چې هغه په نظام باندې نه پیژې نظام به چپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر څلورو میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپلو مینو بې ځای شو.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوې دي په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، دا مشکلتونه لري.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلی راځو د سر راپورته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډېره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی، او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، پکې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسي کولای پر خلکو حکومت وکړي، او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی سی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپل ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره لنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې،
د خلکو پر تا اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مشت ګټ راوړي او زموږ په نه پوي، او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر رسونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پوي. نظام به چپ چلی
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي، او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ډکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چی برتون از داغ درد دل خود بگویم اکم فعلا باعث یک جوان باعث ازی که ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم ازی خاک هستم کجا برم؟
دخل دزرل داغ درد تا چو بایم زوز در یوداس جوان پتوگ چه شل کلمه تعلیم او لور ازدکل کردی او دی خوریم چو بکرم او چی رو لارشم؟ زما پشان زرگون نور جوانان همشتا چه دا خبری کوی حقی دی ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلای نه شو.
د کابل ښار یوې میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ای خوارا برادرا، کل ما وظیفه داشتیم، نگه بد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې، د طالبانو لاره تا ګرسته ټولو ځکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ، یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم، کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارته سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم، زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو طول مسلکی کسان لکار استیلی او زایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو دکلی چه نسبتا تعلیم یافته دی، او واقعا د افغانستان اداره ننداسی یو زای ترسیدلی چه د خدماتو بلانده کولو په برخه که د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلي. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دی چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړي دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهیي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیصول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي، ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیص شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو سهرنی خبری مجله ته غوږی د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نخودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړي دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه د اوداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمانځه نه ځي. ښاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خواهی د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پوهنتونه د ساینسي علومو په څانګه کې ماستري لري. د لندن له یو پوهنتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې دکترا بشپړه کړې او د مصر الازهر پوهنتون کې یې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلور میاشتو کې شاوخوا 3,500,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډیو هیوادونو ته خوځېدلي دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 3,500,000 افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14 خپور کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو ناامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4,000,000 ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوی چې د راستنېدو دې څپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوستي او د کار د بازار په ګډون د کورونو ترڅنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیر اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونی زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل، هم بې شمېره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د وروستۍ زلزلې له امله کور نړېدلې او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي، وایي
په دې چې خیمو کې ژوند ده، له هواګانې لږ څه سړې شوې دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده. نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی دا مشکلاتونه هم لرو. دا کمپلې یو شی ماشومانو لپاره، زنانو لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي په کور دننه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. 28 مصطفی چې د درې کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 3 میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د سرپناه او بیکارۍ په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دی او له ډېرې ناچارۍ هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
له کوم ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم. ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم. هیڅ پیسې هم نه لرم د ژوند پر مخ بیولو لپاره، پورونه کوم. خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیزې کورنۍ سرپرست حمیدالله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تېرو دوه نیمو کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بېکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړې چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکي کسان د سرپنا په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبیعي پیښو د زیانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا اوتمبای و دا سرګندونې زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخکې کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویل دي چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شوي کورنۍ او د راتلونکي په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وطنبایوال زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یونما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک یې خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 109 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. له دې مرستو پرته به اغیزمن شوي کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي. که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم شمیر زرګونه کورنۍ ښودلې. دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړی. یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه دي ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کوم بنیادي کار نه دي، زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمعه را روان ده، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، په چې خیمو کې وخت نه تیریږي. بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د ستن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمه راغلی د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې، دا یو ورځ کار نه دی. دین اخه داسې زمونږ درینور ساخه ده، غریز ساخه ده، واور راځي. موږ اوس ضرور لرو چې ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي، تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي. دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دي او واسته نه لري چې دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د سپتمبر په 14مه د کونړ له زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سرپناه د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې وړاندې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سرپناه په جوړولو کار کوي. د 3 اگست 1.5 مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخه په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپنا، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزله پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنې سره د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د ډیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور.
ډیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې ښایي په دې وروستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بیخي هېرې سوې وي. دا حق چې د طالبانو له تېرې دورې وروسته په تېرو 20 کلونو کې د نوي عصر د پایل شعار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوې کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تېر 20 کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکراټه دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېرو 20 کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
تېرو 20 کلونو کې افغانستان کې ټرمپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت د بیان د ازادۍ حق لرلو شاد ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هیڅ ډول ولسواکي نشته، ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. روښانه تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
لواک ته رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. اقتصاد نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید خپ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تېر 20 کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویض لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوي، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز وچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تېر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې، خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې په تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف، د طالب د کړنو خلاف، د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. د شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستول دي یا څوک چې دوی ته تشا ولاړ دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې دی، مخکې نه مخکې شوي دي.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه للارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملما
السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرغلی نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیسټون وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی لایق سب خبرونه تشرغلی
شیبر سب سلامونه تاسو ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق سب ک لمړی له دې تخلص را شروع کو عادتا په افغانستان کې پروکلونو کې په یو وختونو کې سلاج جګړې په دې وطن کې نه وي خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کا اوسې د څه تخلص بزاند کې نشته مسه هغه مشهور سړی وي استثنا خو به لوه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه د تخلص ځان ته انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړل دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص سی دی زموږ کو ام چی یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څنګه ویل د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پوری بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پوری چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدی نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولونو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره
لایق سب تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاستئ تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کار سوي چې د پوند د کورنی په خواشه باندې یو پونځي وای یا ګډر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدل یا وخت غواړي مصارف څخه غواړي زه خپل له شونځي چې فارغ کېدل هم لایې لیسې فارغ کېدل هم په درجه کې وم بیا یو غټ څه چې رااله هغه وخت کې 2000 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سوله نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سوله د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سوله فرانس ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه پرېښې خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخه کې بیل بیل هڅې چې مختلف خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و به ډېر اصطلاح سره ټکنی سواله او داسې کمزوري هم سواله چې زما هدف دا و چې زه به تیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه اجازه وله یو ور خدا به خو موږ لپاره به خو په خیال چې کانکور از منې په کار واخیستس خو بیا هم کانکور از منې واخیستس وله او تا ژورنالیزم نه زما لومړی انتخاب تیبو او دوه همي ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و تیپ خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا سي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښه کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې وو تلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله په دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثر شوی وم سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کرونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښکو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښکو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالبي د خلکو لپاره چې د جواب واوري. زما لپاره زه به دا یوه خبره وکړم دا چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنۍ مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګرېوان وم په ستونزو کې، هغه د ریاضي مضمون وو او دا تر یو وخته داسي راسي وو. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم وو، البته که ساینسي علوم وو، که اجتماعي علوم وو، په دې ټولو به مې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د غوښ په استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علومو ساحې سره یو د بل څه بېلې دي، خو د خپل مکتب په حال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم. شون هرې برخې چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که دیر تراسم ژورنالیزم مو ولوست فارغ اسوي، څه فکر کوي چې دی پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې بر سره ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده، خو زه به یو شی ووایم. چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري، خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د عالي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی، او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصده دا دغه لرو، خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې، د جنګونو په خاطر باندې، د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مایسي وي دي، یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونې موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې، خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم، عملا وظیفه لرمه، دا زما د پوهنځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره، راپور لیکل دي، او که څه وایو کنټینټ کریشن دی، دا انګلیسي کې ځینې مان ماته مخه راځي. نو دا شان ټول زموږ د پوهنځي هغه عملا برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي دی پوهنتون په دوره کې. کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ، لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه، په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب، لکه څنګه چې په نورو مسایلو کې دا شی راځي، استادان فرق کوي، پوهنتونونه فرق کوي، مضامین فرق کوي. دا خبره شوازی او کوم شی ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلی ده، اوس یې موږ دغه یو عملي کارونه هم راباندې کړي دي، په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي. او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه وي چې تقاضا وه، غوني کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسو چې کار کوم کنه، یو شی ډېر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کړې. دا ډېر ضرور شی ده چې وا نه ورې نه له موضوعاتو خبرې دی سي، او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه، پیش سره تړلې دي، نو بیا نه خبره څوک څه نسي لیکلی یا کار مخته نسي وړی. څرنګه دي پوهنتون په وخت کې دي رسنۍ اورې دي؟
بلی، او زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اورېدل، او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیوال ژبو لیول دوه نیول هم نه دي، بیا هم په سوني موس کار کوي په ځان داسې سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګه په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي، سی این این البته او سی جی ټی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدغه شان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنی داسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو مو اورېدله. او همدا زما سره مرکه اغه کډرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کوي، ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیدول البته دی غیخ پرونی می په اصطلاح سره همدارنګه شی بر سر تاسو خپل خبرونی په فیسبوک ته لري تاسو نشرات همسته پرغلار متکیبولم.
او کبرته دی ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیری تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکړي څه شان به بدلوي سي نوې مسلینې ستا کې د ژورنالیزم په برخه کې؟
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې کې تر موږ به خیا دی وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي، نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی، په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا چې دا شان تر سوی دی، زه نه پوهېږم چې په افغانستان په لویو پوهنتونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي، البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي، اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم له وروستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ده ټول شعبته یوازې د امتحان د پارچې څخه فیصله کوي چې زه د دې ښکار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته ویم کله چې زه د ځینو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبره مې ورسره کړو چې استاد تاسو دغه څه کار وکړي، د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګوري. پر فرشې قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یوه ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پوهنتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي، د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي، یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پوهنتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي، د کولای شي چې استاد ته ووایي چې زه په دې نمرو باندې راضی نه یم، زه غواړم چې امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي، فرضاً 15 شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد هم هغه سوالونه بیرته ترېنه کوي، نور سوالونه کوي. فکر نه کوي چې دا هم بده لاره نه ده؟
نه، دا بده لاره نه ده. ځینې مسایل کوم داسې پېښ شوي دي، امتحان کار چې کله ژوند دي څلور کاله وخت ډېر دی د پوهنتون په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل، بیا موږ دغه لپاره دومره امتحان ورکړي دغه لپاره مدګي نه ولې په کافي اندازه نه چې موږ تقاضا درلودل هغه ما اخیستی دی.
که پوهنتون شاته ولاړ سم د مکتب وخته، تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و، عملته مو ویلې ده. او د منځنۍ او اجلې سي لپاره منځنۍ دوره او اجلې سي لپاره بیا درویش کلي سي ته مشه پارشه وروغت کی او بیا ورې پاره رسول
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو میو زیاده عدالت وسیله څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازی کې چې ما د لومړي ځل لپاره شامل شوم دی مورې چې دا دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلیسې چې موږ ولاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنی سیمې په ساتنه دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمې پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان چې دا استادان چېرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سرغړونه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابیلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع په لاس نه جوړېږي نه په مالي برخه کې دوه زیات سپورت کړو خبره ورسوي دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یو هم داسې
فکر نکې سي د زدهکونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي سي په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګښتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کی فکر نکوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کړنه 15 کړنه البته په کې دوی چې ورځې مشهور کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفاقا زما د یاد فکر کومه علوي تجربې نشته نو دا ډیره مهمه ده د شهیدر محمد د یو څه کوم کې لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلتور خپل ژبې او هر سره شنای یو خبره ده چې د مریض څخه زیارت شری لکه نه شهر څه وته لي د کوکران په نوم یې سمه
ده او خدا خودوم رده ده وته لای کنه اغه دی عینو دی عینو مینه غبل سر ته خلک ورزینو د مریض نک زیارت ته خو تک آسان نه ده
بالکل دا مسله دي سده چې خلک شخصي تللی سي مرز نه زیارت ته دي
نه نه شخصي تک بل شي ده ما او بخشي ما استاذ خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطت کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته نو طبیعي خبره ده چې کله دی یو تعلیمی مرکز لخوا ورزی، نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سی دوی ته تشریح کی. کته د کورنۍ لغړو سره لاړ سي نو ممکن ته زیارت ته دعا وکې او لاس پورته کې او کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولې، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا اجرت څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ سوی ده، بیا څه وخت ترمیم سوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار ده دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او وده هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه سي علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه. کنه پخې کېدای شي دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم شي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم له ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشریاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي چې ورس په ورس ترې لري کېږي او کنه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر څه معلومات شته چې ډېرې پراخې علم دي او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت وخت محصلین آماده کوي د ورځنیو پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز ته ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شاندي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او دغه وس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې را سره شریک
شي. ورساب کده خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره د رېډي په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د په هم تر ځخ په نام سره یو رادیو سره ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی ورې نو خبرونه درلودله او دغه تر څنګ ز غاینا وخت د شیرونو یو دا د دې کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې تاسو کومه باید زیات شي کوم چې د ژوند سره بیت نه په منظم ډول مشهمه یو ریکشن استګي هر وخت مو شوق سره فراغت خلاص راځي فارغ وخت هم دا کار کړی دی او نور دې چې برخه کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سیسی یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شې چې لیکلې او ډیر ناسم او ما د سیسان کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
اتمن لازم دا ژوند برخه دی بس ډیر برخه راځي
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته درګرځي
ولی دا شریکول چې هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و نو دا پوسټر کسر لیش ما درې ور سلور ورو الهام دی بیا می زموږ مسول کاست هم واستوي یعنی سره لیچ ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطی نو رئیس ته سری از غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي او هر ورځ ما ورځ دا په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتللې چې زه غلطی به ډیره ساده و ډیر اصول معلومې دل خو زما به نو ته فکر کړي دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوم دغه سوالات چې مال پر ډیر حیرانونکې زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دوه سره کرا کرا دې ته مې توجه شو چې اکثره دي چې د کی کوم وخت سره خو مسول کس بیا ګور یو ځل بیا هم باید ته نظر چې اوس بیا باید شریک شي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې داسې په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی دا ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم داسې انسان کې داسې یو ورځ سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشین نه ده څنګه لایق سم هم داسې نه ده
ام داس د شي ورس د ز چې کله ژوند یات من هته ولا پکښ راځي کله چې مزین ستړي یا مې فیصله سره کوم داس مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم یعنی داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اړوند فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نه تلل په کافي مزه مې کوم ورس کړو خدای شي پکښ پرسوي دی کنه
او دا دا ژوند خو هم داسې ده ډېر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامت وسی ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډېر مننه چې موږ ته موخه راکې سلامت وسی
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ Thank you. رنجختہ چستا لاس میں مسیحا سا پختہ نامے